مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د خپرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان جون او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پرې بیا تقریبا 250 او 270 کسان پرې اسلام کلار کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
دروسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سخت ورځي ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 81 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د دې ادعا په اړه د یو شنون کې نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندی ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه کوو، دلته دواړه خبرې موجود دي.
د پرزیدلی جمهوریت نظام د بشري حقوقو کمیسیون د افغان ماشومان پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشري حقوقو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوانیم کاله چې په ایران کې هم په لاره باندې کې سختې را باندې تیرې شوستي. په ایران کې د تابلو د بار د تابلو د 4 میلیونه روپۍ اخلمه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږ کال به حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات دی وبو بخي زخت ډیره ده. اول کې و بلک زرا کمی وي، پاسته وب زیات سوي، شولې کو او خټکی وینډوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حمله کې زیاتوالی راغلی. کاغلی زرداری الجزیره تلویزیون ته ویلي چې هواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیخي زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډل چې د لقوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوی مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواخ سره مخ ته او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیا لا بیل حمله شوې دي. حغله طالبان وو خپل چی پریدیک دی د افغانستان خاورا د پاکستان په ضد وکړول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګری زوبریدونو د ډیرو شهیدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعال توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا و.
د طالبانو حکومت له وایانتو یانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله ویلی دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخل شي. لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیر اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څنګه ته ویلی وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډي ورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولیکتوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرخي تر سیر ممیشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولیږدول شي. خدا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمیر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یو اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلا د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلويختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دي چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه رهیسه چې بیا ورسره پاکستان کې هم د طالبانو چین او پاکستان سره خزانهسته او شپې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوې چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي، نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسلوالو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نور ډلې چې دي کاغه د پاکستانی طالبان دي، حتی د القاعده بار کې ویل کیږي یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی ملاتړ پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری، مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره د نور هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنه کوي، خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه کوو دلته دواړه خبرې موجودې دي، یو حد پورې به د ارادې نشټواله هم وي، ځکه چې دا د دوی ډیر قوي ریخي او قوي اړیکی لري ورسره، مګر د دې ترڅنګ چیرته اغه کړی په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډیر ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته اغه کوشش هم وکي مخنیوي به ډیر عملی نخکاری، ځکه چې د افغانستان د جغرافیا به د منطقو کې چې د یوسیږي کوم قومي اړیکی چې لري په صفوفو کې د دې ترمنز ډیر جوړې اړیکی د طالبانو او د پاکستانی طالبانو، نو د دې مخنیوي عمل نه مشکل ختاري، او موږ تاسو سره اومده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم امریکا و نړیوال قوتونه او هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي، نو طالبان په دغه کم امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمه او زینو گاونډي هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، کاغه د رسمیت پیژندلو مسله وی که هم د سیاسي تعاملاتو مسله، نو که وسلواله ډلې د سی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمه هیوادونه په ځنګړی توګه گاونډي هیوادونه د طالبانو لدی کړنونه خوښ نوي، نو دا څه واقع طالبانو ته دلودلی شي کاغه د رسمیت پیژندلو مسله وی که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
پاوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د گاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیات شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپل خاوره د چا پر ضد کارول لپاره چاته اجازه نه ورکو، مګر عملا به یوني مواقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره، نو په دې اساس به د دوی او د گاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمیاړي کې دغه منس کې به بے باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډیر لري خبره ده، مګر تر سوچ دوی ونه توانیږي بلکې اراده ونه کی چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کی د خلکو په خوخه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی د دې دغه کړنې به د اعتبار وړم نه وي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادې رادیو.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مال په بهر کې فعالیت کوي، د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیلی دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د حقوقو کړنو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 500 زره افغان ماشومانو ته په 1000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللې دی. رویټرز خبری آژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تروسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغیزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته می که متوقف میشه طبعا
کدا پروگرامونه و درول سی او بدیل نوی طبعا دا یو توان ده که شپګ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شي دا یو لوی زیان ده. خو که بدیل وی او معرفت په ملی بودیجه سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده. سره لدی چې دا یواز او یواز یو تعلیمی پروگرام او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ لشپګم ټوګي پورته چونې خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیځ آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر خارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درويست پنوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درويشته مینېټه دوام کوي. فرانس پریس خبري آژانس لیکلي چې د ناتو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغه نندارو کې ګډون ولري. د ناتو په متحدانو کې چې دغه تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناتو غړیتوب ته په تمه دي. د دغه پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونه ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغه پوځي نندارو هدف د روسي د تحرکاتو په ګډون د زینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناتو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهال وېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکی او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناتو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 5 مادې لمخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته جلسوي ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاس وهنی له اصول سره پټکر کړي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به گاونډي هوادونو سیمه او نړۍ ته هیڅ خطر نوي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جمعه حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لښ تر لږ سل کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښې ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووجل سول. د خبرونې په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. پلیکانه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړ یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاره تا ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چ په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنیو د بیوزلۍ او کمزوري اقتصاد لکبله لزده کړو به برخي شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کمول بھی ادھر میں ایک 20 روپے 80 روپے کور کنے ایک 5 روپے 60 روپے میں کور کنے میں مکا پیسے ایک 5 تنوں نے ایک 20 روپے
دول اس کلن جمشید او کچنے رو یو راز دے کابل ہواٹون خپل کورنے تے دیوی مڑی ڈوڑے گٹلو پہ ہلا ما خموی جمشید پچلورم ٹھولگی کی اوچے پلاری مرشونو خوانزے پری خود او کارتے مخکڑا دای خلکو تا بوٹون رنگوی خوائی
چندان کاروبار نشته په پیسو اله څو روډي وشي کومګ یو چاته د بوټانو رنگولو لپاره لاشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکار موزر پد کړی زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندۍ دی خو یې سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موبړی ازدی رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پنځه کلان محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلاری ناروغ دی او دی د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
د دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې هم په لار باندې کې سخته را باندې تیرې شوستي په دیواله باندې را لوستي کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیبر د تابلو د استي 4 ملیون روپۍ اخلمه کې اوسې چیرې کې
دا په په تاسو حال کې د چمو ده مخ کې یو شمیر کورنۍ هم ازادي رادیو ته ویلو چې د پی وسلې لامل ارشیوی چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولېږي. د جون 12 د ماشومان د کار په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومان د کار د مخنیوي لپاره نمول شوی او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ورنکړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر سیدورسته ماشومان کولای شي خوانځي تلاشي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د تیرونې د شمیر له مخې په افغانستان کې د مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور د کندوز یو شمیر کروندګر او د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمیر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د عمود 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادی رادیو ته وویل
چې مو سالانه یک برنامه داریم به خاطر
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او به د کرنې ریاست ته اطلاع ورکو ترڅو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی پاړه کاروندګرو ته خبر ورکړي ترڅو په خپل کاروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیک مرغه سکل د بارانونو لوجه د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتواله راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاش کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو. خوشاش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش گلتپه قلیزال
در چارداری قلیزال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط پمیشتو که یو اندازه د اوبو لکمخ سرمخشی. خود خاناباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی با د اوبو لکموالی سرمخ نشی.
د کندوز یو شمیر کروندګر هم وای چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی بل خپل کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خانابات ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کړلې وایي
الحمدلله چې سږکال په کندوز کې سات د اوبو بیخي زخته ډېره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وندوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو چې اوبه ډېره ده.
سلوی کلن محمد اکبر چې د کندوز خار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لاس جریب ازمکه شولې کړلې، دای هم د اوبو د زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي.
شاش کال پزل د خدای دی و به پریمانه دی. خلک امیدونه لري چې ان شاء الله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله. نو دا اوس پهلن ولې ډکې دي نارو نه ډکته. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډیره روښانه او ډیره شبت راشي.
د عمود 15 حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نموړي ادارې د چارواکو په خبره په